द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
نوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده نن د ګل ورځ د سره پین لسم کال د جون د میاشتې یو کم دیر شمه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د مازیګر شپه افغانستان کې دي پینسنیمی او په واشنگټن ډی سی کې د سحر نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نو شروان کلندر
هر کله وایو یو شمیر خبرونه او ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو اوریدئ شی خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان کړکېچنه صبح بلوچستان کې نن وسلواله یو بل خبريال ظفر الله یتک وجلی په دغه صبح کې په تیرو سو کلونو کې یو شمیر خبريالان وجل شوی خو حکومت تر اوسه څوک نیولې نه دي
او په افغانستان کې نږدې یو لس فوزیان وجل شوی او د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی وای د هیواد شمالي برخو کې د طالبانو زیاتېدونکو فعالیتونو خای طالبان چین او منځنۍ اشیا ته رسیدل غواړي
کوبشان به طرف شمال زیاد شد و در این فعالیت هایی که در جنوب شروع شد کوشش کردن که یک کمی که قوار توجهش از جنوب کم کنند به طرف شمال
او په ویانا کې د ایران په اټمی پروګرام باندې روغ جوړ ته رسیدو لپاره یو ورځ پاتې ده خو رپورټونه وایي کې د شي خبرې وغځيږي
The quicker Iran can undertake those major nuclear steps to cut off the four pathways, to push them out to a year breakout time, then they will get the sanctions relief that is part of this agreement.
Sertakita Suwaure Del Mungsaro say, Hwakshi was the Khabruno Tafsilta.
د پاکستان نارامه صوبې بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو یو خبريال په کور دننه په ډزو وجلې دي د جعفر آباد یو پولیس افسر میډیا ته ویلي دي دغه پیښه اوس ته محمد نومي سیمه کې د شپې په وخت شوې کله چې د ورسپاڼې انتخاب خبريال ظفر الله جته کور کې دننه په خوب ودو چې وسلوالو په کور برید وکړو پولیس افسر خبريالانو ته ویلي دي چې ځنو نورو خبريالانو ورته هم د نامعلومه تنانو لخوا د دړکو ټلیفونونو شکایتونه کړې دي یاد دی وی چې بلوچستان کې یو خوا بلوچ ملت پاله په امنیتی عسکرو د دوی د خلکو د تختولو او وروسته بیا د دوی د وجنو تورونه لګوي بل خوا په خبريالانو هم بریدونه تر سره کیږي او تیر سو کلونو کې درې سلوي خبريالان وجل شوی دي په بلوچستان کې خبريالانو د ظفر الله جتک د وجنې غندنه کړې ده او د درې ورځو غم منځلو اعلان یې کړی دی
د افغانستان داخله وزارت وای په افغانستان کې وسلوالې ډلې په شمالي ایالتونو کې ځکه د ځان مضبوطولو کوششونه کوي ولې چې غواړي د افغانستان د لارې ځان د منځنۍ اشیا ګاونډي ملکونو ته ورسوي د وزارت وزیر نورالحق علومی د افغانستان د موجوده حالاتو په سر پارلمان ته ویلي په جنوبي سیمو کې د افغان ځواکونو د تندرو پر ضد عملیاتو د لاسه دوی هلته نه په تښتېدو مجبور دي او شمالي ایالتونو کې خپل اثر زیاتولو سره دوی کولی شي چې منځنۍ اشیا کې د خپلو همفکره خلکو ته ځان ورسوي هغه په چین او په نورو ګاونډي ملکونو باندې غږ وکړو چې د دې تندرو لار نیولو دپاره دوی ورسره همکاري وکړي خو افغان داخله وزیر نورالحق علومی پاکستان ته د پلان مطابق سفر ځنډول شوی چې سبب د افغانستان داخلي امنیتی حالات خودلې کیږي خو څرنکاران وای د افغان پارلمان باندې نږدې کې شوی د حمله تورونه په پاکستان لګولو په وجه د دوه ملکونو نازک تعلقات یو وار بیا ترخه شوې دي او همدا د افغان داخله وزیر د سفر د ځنډولو علت کیدی شي
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان لپاره د قدرتۍ افتونو تنظیم یو رابطه کار عمران وزیر ویلی دی چې سپینوام تحصیل ته تر اوسه 1109 خاندانونه خپل کورونو ته بیرته واپس شوي دي ډیو ریډیو سره د مرکې په وخت د پولیټیکل انتظامی دغه چارواکي ویلی دي چې د بیا واپسې لړۍ د روژې په میاشت کې په عارضي توګه ودرېدلې وه او زیاتوي د جولای اولنۍ نیټې نه به یو ځل بیا د کډوالو بیا واپسي شروع کوي عمران وزیر وایي د مرکزي حکومت لخوا پیسې نه ملاوېدو له وجې فروری میاشتې څخه بې کوره خلکو ته مالي مرستې بندې کړې وې خو اوس یې په دغه یو ځل بیا لاس پورې کړی دی د نو مرکې نور تفصیل درته په د عدنان بیټنی چې ورسره دغه مرکه کړې ده په دغه مرکه کې درته وړاندې کوو
کوم چې تاسو په پټه د 31 مارچ نه واپسی ده په تفصیل نه کوي دا څنګه هم تاسو ته اوس پرې تقریبا 1109 کړي چې کوم دي هغه واپسی دي خپل علاقې ته پلوام تحصیل تا ورسره ورسره د متاثرین واپسی روانه ده ان شاء الله زر تر زر پیدا مونږ واپس
دغه د استنادو پروسه په دې روزې میاشت کې او درول شوی و یا دا هم په دغه رنګ دوامدار ساتل شوی ده
واپسی چې کومه و او درول شوی و او یکم نو ان شاء الله د دې یکم جولای نو ان شاء الله بیا واپسی شو کیږي خبر دا دا ځان چې د شکه دې کې شک نشته چې خامخا یو سړی د خپل کور نه د خپل کلی نه د خپل وطن نه مطلب بهر وي نو هغه ته به خامخا مشکلات وي مسلې به وي تکلیفونه به وي چونکه تاسو پته چې یو پکا خل کېم ته هغه د نارت وزیرستان د شمالي وزیرستان د آی ډی پیز لپاره جوړ شوی دی چې په هغه کې هر ممکن سہولیات ورکړي کیږي دا غیر علاوه چې کوم خلک د کېم نه بهر دي هغه ته مخکم د حکومت او چې کوم عالمی ادارې دي د اقوام متحده د هغه طرف نه او مختلفې ان جی او د طرف نه مرسته او امداد ورکړي شوی دي
ډیره مننه کور مو ودان چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی ته وخت ورکړي
ډیره مننه
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د افغانستان غربي ایالت د هرات په کاروخ ولسوالۍ کې یو لس افغان عسكر وجل شوی دی د دفاع وزارت د ګل پورز ویلي دی چې یاغیانو د اتوار پورز د پوزیانو یو کانوای باندې د غبرت تر سره کړی دی رائټرز خبری ایجنسی وایي د نخطو په محل شپک طالبان هم وجل شوی دی افغانستان کې د اولنی ځل دی چې افغان ځواکونو د ناټو د مشورې بغیر د سپرلي عملیاتو په محل طالب یاغیانو سره جنگ کوي
د ایران د اټمی پروګرام په سر خبرو کې اخته دواړه اړخونه وایي کې د شي دوی تر سبا پورې حتمی معاهده ته ونرسي او خبرې نورې جاری وساتي د ایران او امریکا چارواکو نن ویلي د دوی پلاوی به هم په ویانا کې د پاتې کېدو اراده لري ولی چې ډېری مهمه خبرې لا وسوم پاتې دي او په دې مهمه خبرو کې یو دا هم کې دی شي چې د ملګری ملتونو د اټمی ایجنسی انسپکټرانو ته به ایرانی مرکزونو ته د تګ اجازه دي او دا هم چې څومره موده کې به د ایران نه پابندیانې ختمي کرشی د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ته اتوار پورس د سلام مشورې د پاره ایران ته واپس شوه او امکان د سبا لپاره بیا ویانه تزي اشفاق محمد نپی لن تفصیل اورو
د فرانس خارجه وزیر لارند فیبیوس وایي چې دغه لوزنامې ته رسیدو کې یو شمیر شرطونه دي چې سرتشي په دغه کې د ایران شکمن جوهري مقامات دي چې پخله یو شي د برتانیې خارجه وزیر فیلیپ هیمند وایي د نه لوزنامې نه خراب لوزنامه هم خاده
There are red lines that we cannot cross. And some very difficult decisions, tough choices are going to have to be made by all of us.
دلته کې سره کرخه دا چې تر موږ نشو تیرې دي او ځنې سختې فیصلې هم دي کچره موږ د لوزنامه کول غواړو مشکل او سختې فیصلې به ضرور کوو د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي چې غوړه لوزنامه کې ضروری ده چې سمدستي په ایران لګیدلې بندیزونه پورته کړي شي
All of the sanctions, economic and financial sanctions need to be removed immediately and sanctions, security council sanctions must also be terminated immediately
تمام بندیزونه اقتصادي او مالی ټول په کار د سمدستي پورته کړي شي او د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لخوا بندیزونه هم به ضرور ختمول وي خو د نړیوال طاقتونو رای ده چې د لوزنامې په بدل به بندیزونه مرحله وار ختموي دغه لوزنامه د ایران جوهري وسلې د جوړولو نه منع کولو لپاره کاوشي دغه لوزنامه په دې صورتحال کې ګران اخکاری چې تر دیرشم جون پورې وکړی شي
اروپایی هیواد یونان کې د مالی بحران له وجې بانکونه بند کړي شوي دي او په ای ټی ایم مشینانو کې نغدې پیسې ختمې شوي دي چې له امله یې خلک د ستونزو سره مخ دي اروپایی هیوادونو مرکزي بانک لخوا د بیړني حالت لپاره یونان ته د قرضو ورکولو بندولو اعلان پس د یونان وزیر اعظم الکس سپرس هم د هیواد ټول بانکونه د شپږ ورځو لپاره بندولو اعلان وکړو یاد دی وی چې یورپی هیوادونه په یونان غږ کوي چې د مالیاتي بحران نه بچ کېدو لپاره د نوې قرضو شرطونه اومني خو یونان د دغې منلو ته نه دی تیار چې له وجې تېره ورځ اروپایي هیوادونو د یونان سره روانې خبرې ختمې شوې دي
په تونسیا کې د جمعې په ورځ د سمندر په غاړه د سیل په ځی شوي خونړۍ پیښې نه پس په ملک کې د دې پیښې پر شا لاس لرونکي د خلکو لټون روان دی د داخله وزارت ویاند محمد علي اروي تېره ورځ خبریالانو ته ویلي چې دغه حمله یوه تندره وطن کړې وه خو چارواکي یقین لري چې د هغې به څوک ملګري یا مرسته کوونکي هم وي د دې حادثې نه پس حکومت منصوبه ده تر د شروع د ورځې پورې به یو زر اضافي پولیس د سیالګرۍ علاقو ساحلونو ته ولیږي اخوا د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن خبرداری ورکړه چې د آی اس تندرو ډله د برتانیې پر ضد د ترهګرو حملې منسوبې لري. هغه دا خبره پس د هغې پیښې کړې چې د جمعې په ورځ یو مذهبي تندرو 13 برتانوي سیالګر وجلی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. د ډیوه ریډیو د خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغه اوري. او بوزمو د پاکستان نارام صوبې بلوچستان ته چرته چې د انتخاب نومې یو رسپانې د جعفر آباد او استاد محمد نومې سیمې یو خبریال ظفر الله جتک نامعلوم وسلوالو بیګا د شپې په وخت په کور کې دننه په ډزو وجلې دي. بلوچستان او د پښتنو سیمې هغه دي چې چرته خبریالان په خوندي توګه باندې خپل رپورټینګ نشي کولی، یو خوا د استخباراتي ادارو، نو بل خوا د خبریالانو تنظیمونه وایي چې د وسلوالو لخوا طالبانو لخوا ورته هم دړکې ملاویږي. د تازه پیخه پاړه باندې د جعفر آباد یو پولیس افسر میډیا ته ویلي دي چې دا پیخه بیګا د شپې په هغه وخت شوې ده کله چې ظفر الله جتک خبریال په کور کې دننه په خوب باندې اوده و. تر اوسه پورې بلوچستان کې 3 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه باندې نورته نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکی وایي چې د تشدد تازه پیښه په کوټه ښار کې رامنځته شوله. د کوټه ښار د پولیسو سی سی پی او عبدالرزاق چیمه وویل چې پر جان محمد سړک باندې د پولیسو سب انسپکټر نسیم اختر په خپله ګاډۍ کې هغه مهال ناڅرګند وسلوالو ووژي کله چې دی له خپلو پرایزو ادا کولو وروسته کور ته روان و. عیني شاهدان وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکلو باندې سپاره وو، دوی خپل مخونه پټ کړي وو. په روانه میاشت کې د پولیسو د وژنې شمېره اوس 9 ته رسېدلې ده. تر دې لمخه دوازله په پښتون آباد سیمه کې هم د یوې اونۍ په جریان کې د پولیسو پر ګاډیانو باندې دوازله بریدونه وسو چې په ترڅ کې 8 پولیس وژل شوي وو. د کوټ ښار د پولیسو سی سی پی او وی چې پر ختیځ بای پاس باندې ناڅرګند وسلوالو یو دکاندار هم ووژي. و بل لور ته بیا هلته په لری پرته سیمه استمامت ضلعه کې یو خبریال د نامعلوم وسلوالو له لوري ووژل شو. د استمامت د پولیسو ډی ایس پی خوانبخش وډیوري ډوته وویل چې تیره شپه ناوخته وسلوال د ظفر الله جتک کور ته ورننوتل، دی په خونه کې ویده و، حالت یې ووژي. د ده کورنۍ ویي چې برید کوونکي بیا پر موټرسایکلو باندې وتښتېدل. د استمامت ډاکټران وویل چې د ده مړی او دولتي روغتون ته راوړی دی. د ده پر سر او پر ځیګر باندې تر یو در زن زیاتی مرمۍ لګېدلې دي. د ده کورنۍ ویي چې دوی له هیچا سره دښمنۍ نه لري. د ظفر الله جتک ورور و خبري رسنۍ ته وویل چې له یو څو مودې راهیسې و دوی ته دړکې ورکول کېدلې. دوی و پولیسو ته د تحفظ لپاره درخواست هم ورکړی و. ظفر الله جتک د انتخاب ورځپاڼې لپاره د تحصیل د خبریال په توګه باندې کار کوي. د استاد محمد د مطبوعاتو کلب د دغې پیښې په ضد باندې د درو ورځو د ویر اعلان وکړ. دوی له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه وکړله او ویې ویل چې د ده قاتلان دې زر تر زره ونیول شي، د قانون و منګولو ته دې وسپاري. خبریالان ویي چې په بلوچستان کې په 15 کې د وژل شوو خبریالانو شمیره اوس 340 ته رسېدلې ده. حکومت د خبریالانو عدالتي ټریبیونل هم په کار اچولی و، خو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې و چا ته سزا نه ده ورکول شوې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د افغانستان داخله وزارت وای په افغانستان کې وسلواله ډلې یا طالبان په شمالي ایالتونو کې ځکه د ځان مضبوطولو کوششونه کوي ولې چې غواړي د افغانستان د لارې ځان چین او د منځنۍ ایشیا نورو ملکونو ته ورسوي. دغه خبره افغان داخله وزیر نورالحق علومي افغانستان موجوده حالاتو په سر پارلمان ته وینا کې کړې ده. کمال سادات په نور تفصیل وایي.
دی افغانستان دی کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې وسلوالو ځکه شمالي ولایتونو کې د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړې دي چې دوی غواړي له افغانستان نه منځنۍ اسیا لکه چین او نورو هیوادونو ته ځنونه ورسوي. د دې ریپورت نور تفصيل کمال صدات را کوي. د کورنیو چارو وزارت وزیر نورالحق علومی چې په ولسی جرګه کې وکیلانو ته په افغانستان کې د روان امنیتي صورتحال په اړه خبرې کولې وویل، وسله والو ځکه د افغانستان شمالي ولایتونو ته مخه کړې ده چې یو خو په جنوبي سیمو کې د دوی په وړاندې افغان ځواکونو عملیات ډېر کړي، او بل دا چې وسله وال د دغو شمالي ولایتونو له لارې غواړي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځنونه ورسوي. دی وایي بالکل دا چې دوی په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، موخه یې دا ده چې دوی د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو ته ځنونه ورسوي، او همداشان د چین په اویو کې هم له خپلو همفکرو سره اړیکې وساتي او هغې ځایونو ته هم ځنونه ورسوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی دا خبره هم وکړه چې د دغو کسانو د مخنیوي دپاره باید منځنۍ اسیا او چین له افغانستان سره همکاري وکړي. د زیاته کړه چې افغانانو خو ورته ځنونه د ډال په شان جوړ کړي، خو له دغو هیوادونو هم وغوښتل چې په دې اړه له افغانستان سره کومکونه وکړي. دی وایي همدا خبرې مونږ د دوی په هغو ناستو کې چې له دوی سره مو درلودې، که هغه د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او که د چین هیواد سره مو ناستې کړې دي، مونږ ورته دا موضوع وړاندې کړې ده چې ستاسو دپاره خو افغانانو ځنونه لکه ډال جوړ کړي دي، زمونږ هیڅکله هم دا نه پیرزو کیږي چې زمونږ خاوره دې د چا په ضد استعمال شي، خو بیا هم هغه امکانات چې تاسو یې لرئ باید زمونږ په واک کې راکړئ تر څو مونږ ورسره ښه مبارزه کړې وي. علومي دا هم وویل چې دوی د امنیت د ښه کولو دپاره نوي چارې پیل کړې دي، خو تر څنګ یې زیاته کړه چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان نورې برخې هم له بېلابېلو بریدونو سره مخ شي. چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې راغلل، او ځینې سیمې هم وسلوالو تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې ځینې سیمې تر اوسه تر واک لاندې دي او ځینې بیرته ترې افغان ځواکونو ونیوې. کمال صدات خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او د افغانستان داخله وزیر نور الحق علومی دغه خبرې اترې مو وورېدې چې د وسلوالو ډلو په حق لبانې وایي چې چین او منځنۍ اسیا ته لګیا دي ځان د رسولو هڅې کوي. د دغه د داخله وزیر د افغانستان نور الحق علومی پاکستان ته راتلو، خو رپورټونه داري چې هغه دغه خپل سفر زنډولې دی په ملک د امنیتی ستونزو له وجې نه. تېره اونۍ په افغانستان پارلیمان باندې هم یو برید ناکام کړی شو چې تور یې بیا د پاکستان په استخباراتي په یو افسر باندې لګول شو چې هغه دغه پلان ترتیب کړو. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې اړه باندې یو سیړنیز رپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
په دې حقله په مرکزی ښار اسلام آباد کې په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي فدا حسین ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د دواړو هیوادونو په میاس کې په یو بل باندې د اعتماد کمی مخ په زیاتی روان دی.
افغاني جراغه نو هغه لومبنه ډیر کوشش وکړي چې د تعلقات ډیر ښه، او تر څه حد پورې د ما حالې پاکستان حکومت هم چې کوم دی نو پر خلوص سره کړو چې یاره د حالات خوشي باوجود د دې ټرست ډیفیسټ چې کوم دی هغه بیا ریبیل کی دی، وجه کې خاص کر چې د کابل کې دا د شو بیا په جلال آباد کې چې یو
په افغانستان کې د نوي رئیس اشرف غنی د چوکې تر لاسه کولو نه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ډیره حد پورې په تعلقاتو کې خوالي راغلی وو. د دواړو هیوادونو د سیاسی او پوځي قیادت دورې شوې دي، او د استخباراتو په سطح باندې معلومات د یو بل سره شریکولو لپاره یو معاهده هم په نږدې ورځو کې لاسلیک شوې وه، او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې د افغانستان نېشنل قواوو سره کارکونکي په پاکستان کاکول کې پوځي تربیه هم ترلاسه کوي چې ور باندې د افغانستان دننه هم اختلافات راوړاندې کیږي. خو بل اړخ ته د پاکستان له طرفه هم په افغانستان کې د هندوستان اثر او رسوخ د زیاتوالي په وجه باندې د تشویش څرګندونې مخې ته راځي. په خیبر پښتونخوا کې د پېښور پوهنتون د سیاسي حل زلو پروفیسر مصطفی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې سدا سي پټ قوتونه دي چې نه واړي د دواړو هیوادونو په میاس کې تعلقات ته او د ورکړي
دا دوره چې منسوخ شوې ده نو داسې سره ډایرکټ د امپیکټ نه دی پاکستان او افغانستان تعلقات باندې خو څه ته ورما چې د کیس کې دي شي دا څه زونه پټي په ډیپلوماټیک چینل کې یا ډیپلوماټیک اکټیویټیز کې منسوخ کېدل دوره او بیا یو ځل کېدل او بیا بل ځل په دې نه دا سیګنل ملاوي کی چې چرته تعلقات تو کې سب فرق لګیا دی پروزی یا تعلقات کې سب فاصله لګیا دی شروع کیږي او بکار دا دی چې پاکستان او افغانستان دواړو دې باندې انویسټیګیشن وکړي چې دا کوم حمله چې شوی و دا غو پارلیمان باندې نو هغه کې کوم ایجنسیان زیات انوالو او چا پکې زیات ریسپانسیبلټی یا رشتہ دار به سره به دواړو ملکونو ته نقصان یا فائدہ به پکې نه
یاد دی چې په افغانستان کې د امن او قراری راوستو د لپاره پاکستان چین او امریکا هم غواړي چې د وسلوالو او افغانستان حکومت ترمن د خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي خو په نږدې ورځو کې طالب وسلوالو د څه قسمه خبرو اترو کولو نه انکار کړی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا په پاکستان کې تقریبا 200 زیات داسې تنظیمونه دي چې هغه باندې پابندي لګولې شوې ده یا هغه بند کړې شوې دي. د 200 زیات بخنه غواړم تقریبا 200 زیات داسې تنظیمونه دي چې په هغه باندې پابندي لګولې شوې ده. کم کم تنظیمونه دي چې هغه د بندې سره مخ شوې دي د حکومت لخوا او کم تنظیمونه دي چې په هغه باندې سړنکاران وسوم سوالونه راپورته کوي چې ښکاري خدا تندرو تنظیمونه د عملیاتونه او د فکرونو نه خو حکومت په هغه باندې د پابندي لګولونه او وسپورې ډډه کوي. په دې موضوع باندې تفصیل کلیم افضل ناورو.
د پاکستان حکومت د خپل یو خصوصي امر لاندې 200 زیاتې ادارې او ډلې غیر قانوني فهرست کې شامل کړي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه د دغو غیر قانوني ډلو په حق لا تیر اونۍ ټول معلومات حکومت لخوا د عدالت سره شریک شوي او د هغې وروسته دا فیصله کړي. راپور تر مخه خارجه وزارت لخوا 101 ډلې یا ادارې غیر قانوني ګرځول شوي او همدارنګه داخله وزارت هم په 72 ادارو پابندي لګولې او کله دمه ګرځولې دي. خدا حافظ سعید په مشرۍ کې فعال اداره جماعت الدعوه یوازې د سارنې لاندې راوستي، یعنی په دغه ډلې به نظر ساتل شي چې کم قسمه کارونه یا عملیات کوي. په جماعت الدعوه باندې دا تور دی چې دغه اداره د لشکر طیبه د فکر او نظریې لاندې کار کوي او د ادارې مشر په حافظ سعید باندې هم د هند لخوا دا تورونه دي چې د کال 2008 په ممبئی ترهګرو بریدونو کې لاس لرلو. تیر کال د پاکستان حکومت فیصله کړې چې اکانی شبکه او جماعت الدعوه په شمول لسو نورو ادارو باندې بندیز ولګولو. دغه ګام د امنیتي پوهانو لخوا ستایل شوی او د هیواد په امنیتي پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی. راپور تر مخه چې په کومو ادارو بندیز پر ځای شوی او کلدم ګرځول شوی نو په هغې کې سر فهرست لشکر جنگ وي، جیش محمد، لشکر طیبه، سپاه صحابه پاکستان، جمعیت الفرقان، انصار الاسلام، تحریک طالبان پاکستان، رابطہ ٹرسٹ، شرقی ترکستان اسلامک موومنٹ او اسلامک موومنٹ آف ازبکستان شامل دی. د دغو په شمول 200 زیاتې نور ادارې یا ډلې دي چې په مطبوعاتو کې پوره تفصیل راغلی. تیر کال دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د غمجنې پېښې وروستو حکومت یو شمېر ګامونه پورته کړي چې په کومې طریقې ترهګرۍ ته ماتې ورکړی شي. په دغو ګامونو کې نیشنل اکشن پلان معرفي شوی او د پاکستان صدر ممنون حسین په خصوصي امر د پانسۍ په سزاګانو پر ځای بندیز هم اوچت شوی او یو شمېر هغه تنانې پانسۍ کړي چې په ټولنې کې قتل په جرمونو کې سزاوار ګرځول شوي وو او دې سره سره هغو تنانو ته هم پانسۍ ورکړی شوې چې پخوانی جرنیل مشرف باندې په بریدونو کې ککړ وو یا په امنیتي عسکرو یې برید کړی وو. ملګری ملتونو په شمول نړیوالې د بخنې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په پاکستان غږ کړی چې دغه پانسۍ دې ودروي او دا یو غیر انساني کار دی. په پاکستان کې دننه فعاله د بشري حقوقو ډلې د پاکستان په دغې فیصلې او د 11 آئینی ترمیم لاندې پوځي عدالتونو د قیام په معاملې سختې نیوکې کوي او وایي چې دې سره به د انصاف عمل سخت اغېزمند شي. د امریکا حکومت خارجه وزارت هم د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو بیرحمۍ سره د وژنو وروستو د پاکستان تحریکی طالبان مشر ملا فضل الله د نړۍ خصوصي ترهګر یعنی سپیشلی ډیزیگنیټډ ګلوبل ټررس ګرځولی. همدارنګي حقانی شبکې هم د امریکای حکومت لخوا په ستمبر کال 2012 کې ترهګر ډله ګرځول شوې. د هغې وروسته ملګری ملتونو هم حقانی شبکې د ملګری ملتونو په تور فهرست کې شامل کړې. همدارنګي د ملګری ملتونو سلامتی کونسل لخوا حاجی خیر الله، حاجی ستار منی ایکسچینج په کاروبار هم بندیز لګول شوې، ولې چې دوی به هم طالبان ته پیسې ورکولې چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پر ضد وجنګیږي. امنیتی پوهان وایي چې د پاکستان حکومت لخوا دا فیصله به د پاکستان حکومت د سلامتیا ضمانت وي که چېرې په اخلاص او فعال ډول دغه پالیسی عملی شوه.
گران وردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوګي او اوسر سره رپورٹ شریکو چې د ډیو ریډیو همکار فوزی انجمې درته وړاندې کوي. ودا چې شمیر په مطابق باندې امریکا کې درویش ملیون امریکایان داسې دي چې هغه د روټه نه وروستو چې کم خواږه استعمالیږي هغه سره ژوند کوي، او چې کم تازه یعنی خوراکونه لري هغه ته چې کم دې رسائی نوي. په دې اړه باندې درته نور تفصیل په دغه رپورٹ کې وړاندې کوو.
امریکا هسی خو یو شتمن هیواد دی، خو ولې دلته کې هم حاجتمند او غریبانان خلق شته دی. د درویش ملیونو نه سیوا خلق داسې دي چې تازه د خوراکي سیزونه ترلاسه کول ورته ګران دي، لکه تازه سبزیانې چې شوې. داسې ځایونه چې داسې سهولت نه لري فوډ ډیزرټ یا د خوراک بیابان نومیږي. په ښاریو کې دا نوم هغو ځایونو ته اخلي چې اوسیدونکو ته یې د تازه سبزیانو او د خوراک د سیزونو سټور دومره نږدې موجود نه وي چې پیاده ورته دوی تللی شي، او په کلیوالو سیمو کې هغو ځایونو ته وایي چې تازه د خوراکي سیزونه ترلاسه کولو دپاره په ګاډي کې د ګنټې نه سیوا سفر کول پریوزي. نو په واشنگټن ډی سي کې بریډ فار د سیټي نومې یو بې ګټې تنظیم داسې دی چې په هر اتوار باندې هغو منډایانو ته ځي چې زمینداران پکې خپلې سبزیانې خرڅوي، او چې کومې سبزیانې د خرڅون نه پاتې شي نو هغه د زمینداران نه اخلي. هسې هم بیا زمینداران خو یې څه واپس نه وړي، او دغه تازه سبزیانې او د خوراک شیان وړي نو دغو حاجتمندو خلکو کې ویړیا ویشي. دا طریقه گلینینګ نومیږي. هر کله چې دغه فوډ ډیزرټ والا سیمو کې غریبانان اوسیږي نو هلته کې د تازه خوراک د سټورونو د نشټوالي یو شمیر وجې دي. د کیپیټل ایریا فوډ بانک مریان پیله وینا ده چې دوی خو پیسې ګټل غواړي، او دا ګڼل کېږي چې په داسې ځایونو کې څه خاص ګټه نه وي. بیا کېدای شي دا یو وجه هم وي چې په داسې ځایونو کې غلاګانې او جګړې هم ډېرې کېږي. نو درې کالو نه سیوا شول چې دغه گلینینګ والا طریقہ شروع شوی ده. رضاکاران راجمع کیږي، او د منډایانو نه کومه هغه تازه سبزیانې او نور شیان چې د خرسون نه پاتې شوی وي او دوی ته بیا ورکړي وي په ګوتایو کې اچوي، او بیا په حاجتمنو خلکو کې وړیا وي شي. داسې یو رضاکارا ریټا لیوس وای دا کار سره تمام مسلو حل خو نه دی، ولې صحیح کار کولو د پاره یو غام اخستل ورته ویل شو. بریډ فار د سیټي والا دا تنظیم دوه ځای د زمیدارانو والا منډایانو سره په رسمي توګه هم ملګرتیا لري، او رضاکاران د ځایونو نه په هفته کې سپسل ګونو کیلوګانو تازه سبزیانې او نور شیان راغونډوي او ویشي. د بریډ فار سیټي والنټیر کوارډینیټر کریس جنسن وینا ده چې هر ورځ د 200 نه واخلا تر 500 خلکو پورې داسې زونه رسو، او رښتیا خبره دا ده چې مونږه تر دې ټولو پورې د تازه او صحت لپاره خوشیانو ور رسولو یو ذریعہ یو. بیا د ذکر شوی تنظیم گلینینګ کوارډینیټر کیت لیمن خو په دې کار کې ذاتی توګه باندې هم ډېر دلچسپي لري، په دې چې هغه په خپل هم د ډی سی په یو ډېر غریب سیمه کې لوی شوی دی. وای زه ډېر په مینه دا کار کوم، چې د دوی په حال خپو هایم، په دوی باندې یو سخت وخت تیریږي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
د ډیبر ریډیو په خبری خبرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
د پاکستان کړکېچن صوبه بلوچستان کې نن وسلوالو یو بل خبریال ظفر الله جتک وجلې په دغه صوبه کې په تیرو سو کلونو کې یو شمیر خبریالان وجل شوي خو حکومت تر اوسه څوک نیولې نه دي
د دو کورنۍ وی چې دوی له هیڅ چا سره دښمنۍ نه لري د ظفر الله جتک ورور و خبری رسنۍ ته وویل چې له یو څو مودې راهیسي
او په افغانستان کې نږدې یو لس فوزیان وژل شوی او د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی وای د هیواد شمالي برخو کې د طالبانو زیاتېدونکو فعالیتونو خای طالبان چین او منځنی ایشیا ته رسیدل غواړي
کومیشن په طرف شمال زیات شد و در این فعالیتایی که در جنوب شروع شد کوشش کردن که یک کمی که قوار توجهش از جنوب کم کنن به طرف شمال
اپ ویانا کې د ایران په اټمی پروګرام باندې روغ جوړ ته رسیدو لپاره یو ورس پاتې ده خو رپورټونه وایي کې دې شي خبر یو غزيږي
د کوکر ایران کین انډرټیک دوز میجر نیوکلیئر سټپس ټو کټ اف دی فور پاتھویز ټو پش دم اوټ ټو ا ایئر بریک اوټ ټایم دین دی ویل ګټ دی سانکشنز ریلیز دټ از پارت اف دیس اګریمنت
سرټکی تاسو واوریدل خو شی وسته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان نارم صوبې بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو یو خبریال په کور کې دننه په ډزو وجلې دي د جعفر آباد یو پولیس افسر میډیا ته ویل دي دغه پیښه اوستا محمد نومي سیمه کې د شپې په وخت شوې کله چې د ورځپاڼې انتخاب خبریال ظفر الله جاتک کور کې دننه په خوب اودو چې وسلوالو په برید وکړو پولیس افسر خبریالانو ته ویلي چې ځنو نورو خبریالانو ورته هم د نامعلومه تنانو لخوا د دړکو ټلیفونونو شکایتونه کړي دي یاد دی وی چې بلوچستان کې یو خوا بلوس ملت پاله په امنیتی عسکرو د دوی د خلکو د تختولو او وروسته بیا د دوی د وجنو تورونه لګوي بلخوا په خبریالانو هم بریدونه تر سره کیږي او تیرو سو کلونو کې درې سلوي خبریالان وجل شوي دي په بلوچستان کې خبریالانو د ظفر الله جتک د وجنې غندنه کړي او د درې ورځو غم مانځلو اعلان یې هم کړي
د افغانستان داخله وزارت وای په افغانستان کې وسلواله ډلې په شمالي ایالتونو کې ځکه د ځان مضبوطولو کوششونه کوي ولې چې غواړي د افغانستان د لارې ځان د منځنی ایشیا ګاونډي ملکونو ته ورسي د وزارت وزیر نورالحق علومی د افغانستان د موجوده حالاتو په سر پارلمان ته ویلي په جنوبي سیمو کې د افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیاتو د لاسه دوی هلتنه په تختیدو مجبور دي او شمالي ایالتونو کې خپل اثر زیاتولو سره دوی کولای شي چې منځنی ایشیا کې خپل هم فکره خلکو ته ځان ورنيسي کی هغه پچین او نورو گاونډي ملکونو باندې غږ وکړو چې د دې تندرو لار نیولو د پاره د ور سره همکاري وکړي
او هم د افغانستان غربي ایالت هرات په کاروخ ولسوالۍ کې د یولس افغان اسکر وجل شو دي د دفاع وزارت د ګل پورز ویل دي چې یاغیانو د اتوار پورز د پوزیانو یو کانوای باندې د غبرت تر سره کړی دي رائټرز خبري ایجنسی وایي د نخط په محل شپک طالبان هم وجل شو دي
د ایران د اټمی پروګرام په سر خبرو کې اخته دواړه اړخونه وای کې د شی دوی تر سبا پورې حتمی معاهده ته ونرسي او خبرې نورې جاری وساتي د ایران او امریکا چارواکو نن ویلي د دوی پلاوی به هم په ویانا کې د پاتې کېدو اراده لري ولی چې ډېری مهمه خبرې لا وس هم پاتې دي
اروپای هیواد یونان کې د مالی بحران لوجې بانکونه بند کړي شوې دي او په ای ټی ایم مشینانو کې نقد پیسې ختم شوې دي چې له امله خلک د ستونزو سره مخ دي د اروپای هیوادونو مرکزی بانک لخوا د بیړني حالت لپاره د قرضو ورکولو اعلان پس د قرضو ورکولو بند اعلان پس د یونان وزیر اعظم هم الکس او د هیواد ټول بانکونه او شپږ ورځو لپاره بند کړي دي
په تیونیسیا کې د جمعې په ورځ د سمندر په غاړه د سیل په ځی شوي خونړۍ پیښې نه پس په ملک کې د دې پیښې پر شا لاس لرونکي د خلکو لټون روان دی د داخله وزارت ویان محمد علي اروي تیره ورځ خبریالانو ته ویلي چې دغه حمله یو تندر وطن کړی وه خو چارواکي یقین لري چې د هغې به څوک ملګري یا مرسته کوونکي هم وي د دې حادثې نه پس حکومت منصوبه ده تر د شروع د ورځې پورې به یو زر اضافي پولیس د سیلګرۍ علاقو او ساحلینو ته لیږي
او د مصر په سرخار قاهره کې د سرکاري وکیل په یو کانوای بمی برید کې د سره د دوه محافظانو جوبل شوی دی چارواکو ویل دي ټول سرور تنان جوبل شوی په سرکاري وکیل هشام برکات د غبرید زموري تر اوسه کومډل نه منلي
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن خبرداری ورکړی چې دایي ستونزه وډله د برتانیې په ضد د ترهګرو حملو منسوبې لري. هغه دا خبره پس د هغې پیښې کړې چې د جمعې په ورځ یو مذهبي توندره وه دېرش برطانوي سیالګر په تونیسیا کې وجلي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم بینک ته بینک اف خیبر د دغه چې کوم د بورډ اف گورنر بورډ اف ډایریکټر چې کوم یو مشر دی حماد اویس هغه هغه د خپل چوکې څخه لری کړی دی. د دغه زموارون لری کولو علت سخو دل شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په رپورٹ تیار کړی ورته تاسو پام را ګرځو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ایالت سرکاري بینک بینک اف خیبر شخصي شعبې ته سپارلو یا پرایوټایز کولو هڅو کولو باندې د بینک اف خیبر بورډ اف ډایریکټرز چیرمن حماد اویس آغا چې د ایالت ستر بیوروکریټ او اډیشنل چیف سیکرټری هم دی د خپلې څوکۍ نه په پوري توګه لری کړی دی او ډاکټر احسان الحق د بینک بورډ اف ډایریکټرز نوې چیرمن ټاکلی دی. ډیو ریډیو ته ترلاسه شو اطلاعاتو تر مخه د ایالت ستر بیوروکریټ د حکومت اجازت نه بغیر دوه ورځې وړاندې د بینک بورډ اف ډایریکټرز یو غونډه رابللې وه او هغه کې د کراچۍ او ایالت نه بهر خارونو سره تعلق لرونکي ځنې سرمایه‌دار د بینک ډایریکټرز ټاکلی وو چې مقصد یې په بینک کې د حکومت اثر رسوخ او واک کمول وو. د دغه غونډې د ایالت خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ سخت نوټس اغستلی وو او په پوري توګه یې چیرمن د خپلې څوکۍ نه لری کولو امر کړی وو. مظفر سید اډوکیټ ډیو ریډیو ته وویل چې ځنې افسرانو د حکومت نه پټ دغه کار کړی وو او دوی د دغه کار سخت نوټس اغستلی دی. بینک اف خیبر په کال 1991 کې د هغه وخت حکومت جوړ کړی وو چې مقصد یې په ایالت کې سرمایه کاری او معیشت ته وده ورکول وو. تیرو 15 کالو کې د دې بینک نه یوازې په خیبر پختونخوا کې بلکې اسلام آباد، پنجاب، کراچۍ او کویټه کې هم تر اوسه پورې ټول 146 شاخونه جوړ شوي دي. دا بینک هر کال په اربونو روپۍ آمدن کوي او د سرکاري شمیرو تر مخه په کال 2013 کې بینک 1.5 ارب روپے او تیر کال په کال 2014 کې 2.5 ارب روپے ګټه کړې و. د خزانه محکمې چارواکو د وینا تر مخه د وخت د بینک 50% حصہ د حکومت سره ده، ولی نوی پلان تر مخه نور شیرز یا حصہ د نورو ایالتونو سرمایه دارانو باندې خرڅول او کچری دغه خرشي نو په بینک به د حکومت واک ختم شي او بیا حکومت لپاره به په ایالت کې خپل روزګار سکیم، هنرمند سکیم او یا یو چیلنج فنډ سکیمونه د بینک اف خیبر په ذریعہ چلول ګران وی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فوادی ساکوای چې د بینک اف خیبر پرایوټایز کول یا شخصي شعبې ته سپارل د ایالت اولس سره ظلم دی، ځکه چې د ایالت کې د ترهګرۍ په وجه د پاکستان نور بینکونه سرمایه کاری یا پیسې نه خرج کوي. ځکه حکومت ته پکار دی چې کوم افسران د ناوړی پلان کې شامل دي د هغوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي.
دا بینک جوړ شوی دی د پاره او چې دې صوبې د خلکو ته سہولت ملاو شي، ولې چې نور ټول بینکونه چې دي هغه دې صوبې کې انویسټمنټس نه کوي. اوس که دا بینک کم خرڅ شي پرایویټ سیکټر والی، نو زه نه یم چې کوم شیئر هولډر دي دا هغه تعلق د کراچۍ سره دی. دا بینک به برای نام بینک او خیبر پاتې شي او نور ټول کاروبار به دې په کراچۍ او پنجاب ته ولاړ شي. صوبے خلکو ته ډېر زیات نقصان دي. حکومت ته پکار دی صوبائی حکومت ته بالکل چې دې کې کوم خلک انوالو دي چې بالکل پرې نه دي.
د یادګرنې وړ ده چې تیر حکومت کې هم د بینک اف خیبر پرایوټایز کولو ځنې هڅې شوې وي، ولی هغه وخت د پېښور های کورټ مشر قاضي د بینک ملازمینو په خواست باندې حکومت ته دا امر کړی وو چې دوی د بینک شخصي شعبې ته ورکولو یا په دې کې د شخصي خلکو شیرز یا حصہ زیاتولو نه ډډه وکړي. د بینک اف خیبر ستر دفتر یا هډ آفس دې وخت پېښه پېښور کې دی او پوهان وایي چې کچري د شخصي شوبې حصہ دې کې زیات شي نو دا دفتر د ایالت نه بهر تللې شي او بیا د بینک مشر یا ام ډی ټاکنه هم د حکومت په ځای به هغه خلک کوي د کوم چا چې په دې بینک کې حصہ زیات وي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا د ایف ڈی ایم اے یا د وفاقی د بیړنی حالاتو چې کما اداره ده د هغې د شمالی وزیرستان د پاره کوارډینیټر عمران وزیر د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی سره مرکه کړې ده او په دې مرکه کې ویلی دي چې سپینوام تحصیل ته تقریبا سو نه زیاتې کورنۍ چې دي هغه وسه پورې واپس شوې دي، خو دغه د کډوالو د واپسۍ پروسه چې کومه ده شمالي وزیرستان ته هغه د روجې د میاشتې په وجه باندې ځنډېدلې ده. نور تفصیل په دغه مرکه کې
کوم چې تاسو په تاسو د 31 مارچ نه واپسې د په تفصیلو کې څه ده سپینوام تحصیل ته هغه ته پرې تقریبا 1900 او 900 کې کومې دي هغه واپسې دي خپل علاقې ته سپینوام تحصیل ته او سره سره د متاثرینو واپسې روانه ده
دین علاوه هغه کډوال چې دا وخت د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي د تاسو ایف ڈی ایم ای لخوا دا ویل کیږي چې نږدې 100,000 خلک شمالي وزیرستان عملیاتو بیا کوره کړی دي، نو هغه د پاره دا وخت څه داسې حل ځل شروع دي؟
خبره دا ده ځان چې به شک دې کې شک نشته چې خامخا یو سړی د خپل کور نه د خپل کلی نه د خپل وطن نه مطلب بهر وي نو هغه ته خامخا مشکلات وي، مسلې وي، تکلیفونه وي. چونکہ تاسو پته چې یو پکا خل کېم ته هغه د نارت وزیرستان د شمالي وزیرستان د ایډی پی لپاره جوړ شوی دی چې په هغه کې هر ممکن سہولیات ورکړي کیږي. دا نه علاوه چې کوم خلک د کېم نه بهر دي هغه ته مخکیم د حکومت او چې کوم عالمی ادارې دي د اقوام متحده د غیر طرف نه او مختلف ان جی او د طرف نه مرسته او امداد ورکړي شوی دي او زمونږ دا کوشش ته کیاله د خلکو ته مونږ څومره زمونږ کیږي زمونږ نه حکومت پاکستان نه څومره کیږي دا مونږ دې ته دې سره مرسته وکړي او دې سره لایف یو څه.
لکه عمران صاحب د کډوالو لخوا تر دغه شکایت مخې ته راځي چې د دې لپاره د څلو اوبو سره زیات له مشکل سره مخامخ دي، اوبو نشټوالی دي، د دې چې کمی خیمې دي هغه ضعیف شوې دي، نو آیا په دې طرف هم د ایف ڈی ایم ای توجه شته؟
بالکل سره جی خبر ده سدا جی تاسو ما مخکې ویل چې را د سرکار دی طرفه د حکومت پاکستان دی طرفه باکاخل کم څه کم دې لپاره جوړ کړی شو چې هغه لپاره مونږ ایف ڈی ایم ای التا 15 ټیوبل کیټړي دي 15 ټیوبل مونږ التا پرانستي دي چې هغه نه هغه سره وسره وسره کوم دغه دی لوکل ګورنمنت ته هغه دغه په ذریعہ دا واټر ټینکر کوم دی دغه په ذریعہ باندې او دا 15 ټیوبل ایکټیو دی دا وب 24 ګنټه اویلیبل دی او سره کوم کډوال د کیم نه بهر دی هغه د بنو په مختلف علاقو کې ال تزون پی روي خو د بنو کتا سو وګوري د بنو دا سیمه چې کومه ده دا زرخیزم ده او دلته د وبو څه دغه مطلب مسله نشته دی چې دا کوم خلک پاتې کیږي نو مختلف کلو کې مختلف ځایونو کې پاتې کیږي دا هغه سره چې کوم لوکل خلک ته یا ځایي خلک ته هغه مو سره مرسته کوي او خپل وس مطابق دا وی سره راکوي.
زیاتره خلک د پیسو شکایت هم کوي چې د سره کوم اعلان شوی او د وزیر اعظم لخوا د میاشتې 2000 روپیه ورکولو تر دې وخت پورې هغه پیسې هم نه دي میلاو شوی ورته.
بالکل پیسو والی سره داسې ده چې اوس د فروری 2015 کې کوم د هغه خلکو ته مطلب روان دی چې کومه 12000 روپیه دي او ور سره به مطلب دا چې مخکې چې کوم خلک پاتې دي هغه ته پیسې ملایي یا هغه روان دي هغه کې
مسئلہ. عمران صاحب ورستے کې پولیټیکل انتظامیہ ویلی و چې د سپینوام تحصیل ورسته به میرالی سب ډیویژن ایدک قبیله خلک خپل علاقو ته واپس کوي. کدی ایدک قبیله اوریدونکو په دې خبره باندې خبر شي چې آیا ال تک شي د خلک کو واپس کوي نو کم قسمه بنیادی اسانتیاوی د دې لپاره په ذکر شوې دي؟
ګورې جی ډیفینیټلی چې کوم علاقې ته واپس کیږي ال تا حکومت خپل ریټ او ورسره چې کوم سہولیات دا جنگ نہ مخ کی کم سہولیات ہو یا کرفٹ نہ مخ کی کم سہولیات ہو ناگر ڈیفینیٹلی آگا با مطلب دادے کہ التبا کڑی ہوئی ریسٹور کڑی ہوئی اور سرا سرا بدا کی گی اور مطلب اول سے بنیادی ضرورت دارے کہ کلا واپسی کی گی دا آئی بی پیز یا دا خلق و خپل علاقے تا کتا سو گورے نورا فاٹا کتا سو گورے نو آگی تا کہ کم بیسک ضروریات ہو والتا دا ایڈیکیشن دا ہیلتھ او داغین علاوہ کی کم ضروری بنیادی ضروریات منگا والتا وائیو نو ڈیفینیٹلی آب والتا رسکر شوی
لکا تر او سا پورے خود دوی دا واپس اعلان ندی شوی خو ان کیس کدا دوی دا واپس اعلان کیجی نو دا ایدک کبیلے دا واپس طریقہ کار بچوی
یو ڈیفینیٹلی تو دا پولیٹیکل انتظامیے پا والے ترا داغی پترو باندے دا میڈیا پترو باندے و ترا کی کم یدی ملکان مشران دی آغی پترو باندے با دے خلقو تا مطلب اطلاع ور کڑے کی گیا او زیب ورطا تکلے کی گیا او تیم او رز دورتا مرسی کی گیا را تاسو په دې ورځ باندې باندې دې ترازه او تاسو مطلب دا واپس کې تمام عمل لیلا بل
ډیره مننه کور مو ودان چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی ته وخت ورکړی
ډیره مننه
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپړو بجو لمشال رادیو
وایس اف امریکا
یو ور رادیو اوري
د ایران د اټمی پروګرام په سر خبرو کې اخته دواړه اړخونه اوای کې دی شي دوی تر سبا پورې حتمی معاهده ته ونرسي او خبرې نور هم جاری وساتي د ایران او امریکا چارواکو نن ویلي چې د دوی پلاوی به هم په ویانه کې د پاتې کېدو اراده لري ولې چې ډېری مهمه خبرې لا هم پاتې دي تفصیل په وایس اف امریکا پر رپورټ کې اشفاق محمد ناورو
په دیرشم جون د ایران لانجمن جوهری پروګرام پر سر لوزنامې تر رسیدلو ټاکل شوې نیټه رانږدې شوې او په دې حال د ایران د جوهری پروګرام لپاره مارکچی وایي چې ډېری خبرې اوس هم په دې کې د حل طلب دي د فرانس خارجه وزیر لارنډ فیبیوس وایي چې دغه لوزنامې تر رسیدو کې یو شمیر شرطونه دي چې سرته شي په دغه کې د ایران شکمن جوهری مقامات دي چې پخله یو شي د برتانیې خارجه وزیر فیلپ هیمنډ وایي د نه لوزنامې نه خراب لوزنامه هم ښه ده
There are red lines that we cannot cross. And some very difficult decisions, tough choices are going to have to be made by all of us.
دلته کې سره کرخه دا چې تر موږ نشو تیرې دي او ځنې سختې فیصلې هم دي کچرې موږ د لوزنامه کول غواړو مشکل او سختې فیصلې به ضرور کوو د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي چې غوړه لوزنامه کې ضروری ده چې سمدستي په ایران لګیدلې بندیزونه پورته کړې شي
All of the sanctions, economic and financial sanctions need to be removed immediately and sanctions, security council sanctions must also be terminated immediately
تمام بندیزونه اقتصادي او مالی ټول په کار ده چې سمدستي پورته کړې شي او د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لخوا بندیزونه هم به ضرور ختمول وي خود نړیوال طاقتونو رای دا چې د لوزنامې په بدل به بندیزونه مرحله وار ختموي دغه لوزنامه د ایران جوهری وسلې د جوړولو نه منع کولو لپاره کاوشي دغه لوزنامه په دې صورتحال کې ګران اخکاری چې تر دیرشم جون پورې اوکړی شي د ستراتیژیکی رابطو لپاره د امریکا خارجه وزارت مرستیاله میری هاف وای ځینې چارواکي وایي د لوزنامې لپاره مهمه ټاکل شوې نیټه د جولای 9 ده دا ځکه چې د کانګرس لازمی جایزه هم د دیرشو نه تر شپېته ورځو پورې غځول کېدی شي خو څېړنکار ایمانوول ووټو لنکی وایي چې د جون دیرشمې نه لوزنامه ځنډول به د مسلو نه خالي نه وي
The recent experience tells us that every extension
مسله دا ده چې موجوده موده چې کومه غزول شوی مونږ ته تجربه وشو چې اوملیدل خبرو کې ایران ته نور مراعات په دغه کې ورکړې شول د جوهری پالیسي او سړنکار جنرال جیمز کارت رائټ وایي چې دلته د لوزنامې تولکولو پوښتنه هم ده
You want to give Iran the ability to protect its sovereignty but you also want to have some sort of protocol that allows
ته ایران ته دا صلاحیت ورکوي چې د خپل سلامیت دفاع وکړي، خو ته دا هم غواړي چې یو خاصه ترجیح حاصل کړي چې ته کولی شي هغه پټ ځایونو ته رسائی وکړي چېرته چې ګمان کېږي ایران د وسلې جوړولو پټ کوشش کوي. دی وایي کچری غونډه کې برخه اخستونکي کومې لوزنامې ته رسیږي، نو دا به د ایران په جوهري پروګرام د نظر ساتلو لپاره ښه موقع په لاس ورکړي، او دا به یو ښه لوزنامه وي چې ورسره به سیمه محفوظه شي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی او د مطبوعاتي رپورټونو لیکي د پاکستان حکومت چې کم د مرکزی وسایلو د تقسیم لپاره کم ایوارډ دی چې ان اف سی ایوارډ ورته وي، هغه نه هم ان اف سی ایوارډ به جوړېدو خو هغه نه دی جوړ کړی شوی، او کم اتم چې کم ان اف سی وارد دی هغه غزول شوی دی. نو دغه مرکزی وسایلو چې کم چې څومره مرکزی وسیلې راجم شي آمدن راجم شي دا بیا په صوبو باندې تقسیمیږي. خیبر پختونخوا د دغه کمیشن یو غړی پروفیسر ابراهیم وای چې د صوبایي حکومت یو شمیر غوښتنې دي، او د دغه په وجه باندې لګیا دی حکومت چې کوم نه وړو صوبو ته خپل پوره حکومت نه ورکوي، نو دغه کمیشن نه هم ان اف سی وارد چې کوم دی هغه هم راجوړ نه کړی شو. د ډیور ریډیو خبریال حمید الله په د سیډنکارو سره هم خبرې ترې کړې، یو رپورټ په تیار کړی او ورته تاسو په امره ګرځو.
مطبوعاتی راپورونه وایي د اووم مالیاتي ایوارډ 15 کلنۍ آئینی مده سباله د 1 جون ختمېدونکې ده. حکومت د نهم مالیاتي ایوارډ د نشوالي وروسته اوس د کامی خزانې د ویش لپاره د اووم مالیاتي ایوارډ د مودې غزولو یو سمري د صدارتي امر ترلاسه کولو لپاره لیږلې ده. په کمیشن کې د پښتونخوا استاذ پروفیسر ابراهیم وایي د صوبې نوې غوښتنې دي او په نوي ویش کې لملیټ د صوبې حساب کتاب اغېزمن کړی دی.
زمانګه د وفاق او د صوبو په منځ کې هم مسله حل شوې نه ده. صوبو په خپل منځ کې هم مسله شته. بلوچستان دا دغه د پاپولیشن ډینسټی او یونیورس پاپولیشن ریشو فاصله ډېرې اوږدې دي. آبادی کم ده، نو د آبادی په نسبت چې کومه برخه ملاوېږي هغه ډېره کمه وي. خو پنجاب چونکې د هغې بالکل خلاف ده، اصل کې مونږ ته خو دې کې تاوان ښکاری. یعنی مونږ خو نوې مطالبه دي په هغه باندې خبره کول غواړو، خو اوس مجبوری ده. او د سند طرف نه هم دا مطالبه چې زر تر زر او شي مونږ د هغه تایید کړو. ورکینګ گروپونو هم لا کار نه دي شروع کړي، نو ځکه مونږ ته نقصان ښکاری. خو د نقصان اوس مونږ هم په دې نه پیګو چې د نقصان زاله به څنګه کوو.
د و مالیاتي ایوارډ مده به تر نوې ایوارډ پورې اوږدوي، او صوبو د کامی خزانه په زور ویش خپل کلیزه بودیجه جوړ کړي دي. خو د مودې د غزولو لپاره د دریو صوبو رضامندي ضروری ده، او د سند صوبې د مرکز حکومت نه وړاندې غوښتنه کړې وه چې دا موده صرف درې میاشتې یعنې د ستمبر پورې وغځول شي. اوسنی کمیشن په 18 اپریل یو ځل غونډه کړې ده. خو پروفیسر ابراهیم وایي د نوي ویش لپاره جوړ شو سلور ورکینګ ګروپس او کمیټو لا کار نه دی پیل کړی. په نوي ایوارډ کې سند، بلوچستان او پښتونخوا نوې غوښتنې راوړلي. سند په مالیه یا کامی ټیکسونو کې زیاته برخه غواړي. بلوچستان د ګڼې آبادۍ په بنیاد د ویش کمول غواړي، او پښتونخوا د ترهګرۍ، د بجلی د منافع او په ګیس د مالیې نوې غوښتنې لري. د پښتونخوا د خزانې د محکمې بجټ ډایرکټر سیف عثماني د خپلو غوښتنو په حق لوایي
نیٹ ہائیڈل پروفٹ دے اغه منګ تا نه پ نه دغه هغه په اجازه ته کیږي، او نه اغه منګ تا صحیح کم چې زمنګ حق جوړي هغه ملاويږي. بل پکې کم چې ما تاسو ذکر وکړو چې وارنټر لپاره چې کم کمپنسیشن دی په کار جدي کې اضافه وشي. فاټا کې چې کم بدمنی دا او التنه چې کم خلق دی هغه د ری زمنګ په ریسورسز باندې پاسپټال په ایجوکیشن په بزنس په نور کمیونیکیشن نت ورک باندې هغه کم بوج دی په کار چې د هغه حکومت ایزالو کی. افغان ریفیوجیز چې هغه زمنګ یو مسلسل منګ لپاره یو ذمہ داری دا آغاز منګ په معیشت باندې هغه لپاره ایزالو کی. آئل اینڈ گیس باندې جی ایس ٹی دا سیلز ٹیکس دی هغه هغه نه لګی، نو هغه چې ولګو نو هغه نه منګ ته ډیر لوی اماؤنٹ ملاوي دی شي. 18th امینډمنٹ باندې د لون زغستو اجازه شته دی پروینشل گورنمنت ته. هغه فیډرل گورنمنت هغه کتابن چونکی دی این ای سی دی هغه کې دی اپروول ضرورت دی، او انیسی هغه اپروول په لال نه ورکی. خو که نوی ایوارډ راشي نو ظاهره ده موږ امید لرو چې هغه کې به د صوبې څه زیاته شي.
دوم مالیاتي ایوارډ لاندې د کامی وسیلو او خزانې ویش په 2009 کې د هغه وخت د پیپلز ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت کړی و چې پکې په کمی خزانه کې د صوبو برخه د 50% نه 50.5% پورې زیاته شوې و. اتم مالیاتی کمیشن په کال 2010 کې جوړو، خو دې کمیشن کوم ایوارډ یا ویش نه و کړی او نه هم کمیشن سخ کال په 23 اپریل جوړ شوی دی. د اووم مالیاتی کمیشن نه وړاندې د هیواد د وسیلو ویش یوازې د آبادۍ په بنیاد کې د خو پړمبني ځل په کال 2009 کې د هغه وخت پیپلز ګوند د وسایلو د ویش لپاره غربت، د ترقۍ معیار، د آبادۍ کمی او ترهګري هم بنیاد وګرځاو. ځینې مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې مرکزی حکومت د وسایلو په ویش کې د وړو صوبو برخه کمول او شوکول ځکه غواړي چې دغه روپۍ گلګت بلتستان او آزاد کشمیر ته واړوي. حمید الله وایي صاحب مرکا ډیو ریډیو په خبر.
ورځې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله کړې وه چې په عدالتونو کې کم کیسونه پراته دي نو هغه دې زر تر زره، یعنی د 150 نه واخله تر 1500 ورځو پورې فیصله کړې شي. د دې عدالتي د دې سپریم کورټ د دې فیصله عدالتي فیصله په حق باندې وکیلان سوای د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان د وکیلانو سره په دې موضوع باندې خبرې اترې کړې دي او تپوستي کړې ده چې آیا د سپریم کورټ دغه فیصله چې کومه ده هغه عملی کېده هم شي او دومره زر د کیسونو فیصله اورولې کېده شي او کنه. الیاس خان نه تفصیل اورو.
د سپریم کورټ لخوا ماته عدالتونو ته د مقدمو تکمیل کېدو ته رسیدو سره په ټاکلي وخت کې فیصله کولو د تاریخي فیصله قانون پوهانو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په دې فیصله دې منون عمل وکړل شي. یاد دي وی چې د سپریم کورټ یو درې کسي بینچ په خپل یو تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې سول عدالتونو ته به د یوې قضیې مکمل کېدو سره پر دې ورځو کې دننه خپلې فیصلې اورول وي. همدغه ضلعي عدالتونو به خپلې فیصلې 1500 فرضو کې ورکوي او های کورټس په دغه فیصله په 3 میاشتو کې دننه اوروي. په دې تاریخي فیصله کې د هغه قاضیانو د پاره سزاګانې هم تجویز کړې شوې دي څوک چې د سپریم کورټ لخوا مقرر کړې شوې وخت کې دننه د مقدمو فیصلې کولو کې پاتې راشي. ډیوا ریډیو چې د دې فیصلې او په حقیقت کې د دې عملي کېدو په اړه د قانون پوه قاضي انور نه وپوښتل نو د هغه وینا وه. قانون پوه او د سپریم کورټ پخوانی ډیپټی اټارنی جنرل شاخاور وایي چې کوم حال چې زمونږ د ماتحت عدلیه او خاص کر د سول عدالتونو دی د یو جج د پاره به دا ممکن نه وي چې په 150 ورځو کې دننه د یو قضیې فیصله ورکړي. پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د کال 2014 د رپورټ تر مخه د هیواد 19 بندیخانو کې 78000 بندیان دي. په دې بندیخانو کې د 15000 بندیان او ساتلو گنجائش دي. په دې جیلونو کې په بد حال کې بند قیدیانو کې 1.5% یا تقریبا 15000 قیدیانو ته سزاګانې ملو شوې دي او د نورو پر ضد قضیې روانې دي کوم چې دا په ګوته کوي چې په هیواد کې یا زمونږ په عدالتي نظام کې حقيقي انصاف بالکل نشته. قانون پوهان او سړنکار نظر لري چې وخت راغلی دی چې د هیواد فرسوده عدالتي نظام کې د انقلابي بدلونونه راوسته شي چې دغه رنګ هغه خلک کوم چې په کلونو د خپلو مقدمو د فیصلو په انتظار وي ورته په وخت انصاف ملاو شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.